د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم د 1200 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لا 1200 تر 1200 پورې تاسو بلا بلا ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالاتو به تاسو خبرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیزه خبرونه اوریدل شي. هله د چې تاسو را سره تر اخره پورې پاتې شي. خو لومړی به تاسو ته ګلایز د خبرو دوم.
د امریکا د دفاع وزیر سبا د اسلام آباد سفر کوي. په ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کړې او امریکا اعلان کړی چې د کډوالې لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال تړون څخه وځي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ویکټر سبا د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. د دې نه مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړ اړیکې او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي. نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په تازه څرګندونو کې ویلي وو واشنگتن به په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین ویلي وو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او دا چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. امریکا د پیښور په زری روزنیز مرکز د پاکستاني وسلوالو طالبانو هغه برید په کلکه غندلې چې 12 کسان یې ووژل او 15 نور یې زخمیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه په بیان کې ویلي چې دوی د قربانیانو کورنیو سره په غم کې شریک دي او په برید کې د ژوبلو کسانو روغ صحت غواړي. په بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان ولس او حکومت سره ولاړ دي او دوی به پاکستان په سیمه کې د ترهګرو د ګواښ سره د مبارزې لپاره خپلو همکارانو سره کار وکړي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په لومړۍ نیټه د پیښور په زری روزنیز مرکز د برید ذمواري منلې وه. پاکستان اوس د توانۍ په څانګه کې د پانګې اچونې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکاریو په پراخولو سلا شول. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر ورکړی چې دا پروتوکول په ماسکو کې د پنځم پاک روس د بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. د غونډې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر ویل چې د توانۍ په څانګه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دوی ویل خبرو اترو کې نوي موضوعات هم لکه سوداګري، بینکاري، ګمرکونه یعنی کسټمز کې همکاري، د ویزې اسانتیا او پاکستاني زده کوونکو شمیر کې زیاتوالی شامل دي. ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. پرون د ننګرهار ولایت دفتر رسنیو ته لیږلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې په خوږیانو، هسکه مینه او اچین ولسوالیو کې د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې 14 وسلوال وژل شول او 6 نور زخمیان شول. د دوی په خبره په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتي. بلخوا په خوږیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې له وجې 250 نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي. د کډوالو چارو وزارت دغه کډوالو سره مالی مرستې پیل کړې دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکو پرون ویلي دي چې د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي چارواکي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت والی بیان اتاولہ خوګیانی ویل وژل شوي کسان د استخباراتي ادارې غړي ول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې ده. په یو بل پیښه کې په کابل کې د افغان فوج د برتۍ لپاره جوړ ځای کې چاودنه شوې چې پکې 3 کسان ژوبل شول. دا یو مکنیتیسي بم او د برید ذمہواري چانه ده منلې. په افغانستان کې مکنیتیسي بمونه د یو نوي تکنیک برخه ده چې افغان حکومتي چارواکي په هدف کوي. تاسو د مشال ډیونه خبرونه اورئ. امریکا اعلان کړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال تړون څخه هیواد وباسي او ویلي دي چې دا د امریکا حکومت کې مداخلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 2 وخت ویلي چې دا تړون داسې شقونه لري چې د امریکا د مهاجرت او د کډوالۍ پالیسۍ او د ټرمپ ادارې د مهاجرت اصولو سره متنازع دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په دې پروسه کې د امریکا برخې اخستو کار په 2014 کال کې پیل شوی وو او دا د اوباما ادارې د پریکړې وروسته شوی وو. د ملګرو ملتونو د نیویارک اعلامیه کې راغلی وو چې نړیوال مشران د خلکو ژوند ژغورلو او د حقوقو ساتنه وکړي او په نړیواله کچه خپلې ذمہواري شریکې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې د 2014 کال د کډوالو او مهاجرت د نیویارک اعلامیه د امریکا حکومت سره مطابقت نه لري. د امریکا استخباراتي اداره سی ای ای وای دوی د ایران لوړپوري فوزي جنرال ته خبرداري ورکړي چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسمه بریدونو ذمہوار به ایران پلوه ځواکونه وي ګرځوي. د سی ای ای مشر مک پومپوی په روند کالیفورنیا سیمی ویلی کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې میجر جنرال قاسم سلیمانی به خط هیڅ کله کولاو نه کړي، خو هغه غوښتل چې دا واسطه بي ځکه چې سلیمانی دا ښودلی وو چې د دوی ځواکونه په عراق کې امریکایي ګټو ته ګواښونه جوړولی شي. د ایران سرکاري خبري اجانس فارس د ایران یو فوجي چارواکي په حواله ویلي دي چې د دوی قومندان د خط اخستو څخه انکار وکړ او ویل چې د خبرو لپاره څه مشترک نه لري. چارواکي د نن ویلي چې دوی کله خطر لاسه کړی، خو دوی ویلي دي چې په دې رستو کې ورته ملاو شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسیې د حکومت د استازو ترمنځ همکاري نه ده شوې. پرون سپین ماڼۍ کې خبرارانو سره په لنډو خبرو کې ولسمشر ویل
No, I'm not. And what has been shown is
نه زه اندېښنه نه لرم چې څه کار شوي، هغه هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. موږ به ګورو چې په راتلونکي کې څه کیږي.
ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره کتلي، خو په دې اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بي آی ته دروغ ویلي وو. روسي خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو په ایشیز کې د انګلند او د استرالیا ترمنځ دویم ټیسټ لوبه روانه ده. نن د لوبې دویم ورځ ده او استرالیا په لومړي اننګز کې تر اوسه پورې د وو لوبغاړو په زیان درې نیم سوه رنزونه جوړ کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو اوریدئ چې خبرونه مو له ګلای څخه واردل په دې غړي کې د نور ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل. د امریکای دفاع وزیر پاکستان ته سبا ورزی هغه به د ترګری په ضد مبارزې په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر په پیښور کې د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته ویلي چې تشدد اسلامي جواز نه لري.
آئینی او جمهوری جدوجہد کے من سم عصر کے من سم وقت کے دا دے اسلام طرح ہم آہم دے اور ترخگیری اور تشدد لارا دا دے اسلام طرح ہم آہم دے.
په پیښور کې ډاکټر خان تحریک یو سیمینار وکړ او په دې سیمینار کې د پښتنو په یووالي زور ورکړ. موږ سره یو
کو لا څو سره
ورکړو دا کومې بدلون شي دا به بدلون شي. او په پاکستان کې د ایچ آی وی ناروغي ښکار یو مریض خبرې به هم واوري.
د ډاکټرانو رویه بیخي بس لکه سپي سره بیسي وي خو انسان ته رسي نه ده. د خلکو نه خو موږ دا نه تنګ راغلي یو کنه چې به د انسانیت نه همدا زړه تور دی نو.
د دې تر څنګ تاسې دوه اونیزې خپرونې هم اورېدلی شئ، راسره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ورودل، د امریکای دفاع چارو وزیر جیمز میتس سبا د دسمبر په 4 تاریخ اسلام آباد ته ورځي او هغه د پاکستانی چارواکو سره د ترهګرۍ سره په مبارزې خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي وو چې پاکستان لا هم د ترهګرۍ سره په مبارزه کې سم کار نه کوي، خو بل خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 10 تاریخ ویل چې امریکا یوازې دوی سره د نظر توپیر لري چې د دې فرق ختمولو لپاره کار روان دی. ازي په دې اړه رپورټ وره. د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن د نومبر په 28 په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږی دی چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکا یو ترهګر ډله ګرځولې وه. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکی احمد رشید وای د نیکولسن پر خفغان پوهیږي، ځکه چې د ده په وینا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناټو هیوادونو سره د پاکستان ترینګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع داده چې پر پاکستان به ځنې بندیزونه لګیږي.
د تیر اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه جنرال جان نیکولسن د تیرې سه شنبې په ورځ خبریالانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی، خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او تر هغې سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نه شي. د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري او وایي د نیکولسن خبرې د ترګري سره مبارزې لپاره د واشنگتن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنولی شي. دغه په وینا کې امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کړي.
د دې تعلق په کار دی، د دې نه بغیر دا کار نه چلی، نه به افغانستان کې امن ناراضي او نه به پاکستان کې داسې امن. نو دې طریقه دا ده چې په کار دی چې موږ حکومت ورته وایي چې دا دا تاسو موږ ته سره کوي څه ثبوت را کوي. مخکې هغه ورته ویلي چې تاسو موږ ته وایي چې ټکانی دي موږ کا اکشن وانهغشتو به تاسو وایي که نه چې جی دی تا بند نه کوي. کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورټ فنډ نیکسټ کس باندې ورکوي،
امریکا پر پاکستان لدی قبل هم نیوکی کړي چې پر ترهګری تورن د جماعت الدعوه ډلې بنسټ ایښودونکو حفیظ سعید د نومبر په 24مه د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشې کړ. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سینډرز د نومبر په 15مه تاریخ خبریالانو ته لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویل که حفیظ سعید بیرته ونه نیول شو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو ته به ډیر زیان ورسی. اوریدونکو هم دې سره تړلې بله مطبوعاتي کتنه دروو. تمه څرګندېږي چې کله د امریکې دفاع وزیر جیمز میتس سبا د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پاکستاني فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره وګوري نو پر هغوی د وسلوالو سره د مبینه ملاتړ ختمولو لپاره به فشار اچي. پر دې اړه مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی متسبا د افغانستان په اړه پاکستانی چارواکو سره سپینې خبرې وکړي او که واشنگتن د اسلام آباد له کاره مطمئن نشي نو کېدای شي ځینې بندیزونه هم پرې ولګیږي. اسرار علم مومن دې تفصیل درته وایي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس چې د جمعې په ورځ خپل د څلورو ملکونو دوره پیل کړي تمه څرګندېږي چې کله نوموړی پاکستان ته ولاړ شي نو پر دې هیواد به فشار راوړي چې له وسلوالو ډلو سره خپلې مبینه اړیکې ختمې کړي. د جیمز میټس په ایجنډا کې بل مهمه خبره افغانستان دی، چیرته چې د امریکایي پوځي جنرالانو په خبره د طالبانو پر وړاندې جګړه د 1400 کلونو پس هم د ګټې لورتنه روانه او همدغه وجه ده چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته د نورو زرګونه پوځونو لیږلو اعلان وکړ. په اګست میاشت کې اعلان شوی دې ستراتیژۍ کې دا خبره اهم شامله ده چې د افغانستان په سوله کې به له پاکستان اهم مرسته اخیستل کیږي، ځکه چې له اوږد وخت راهیسې امریکا پر پاکستان تور لګوي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او همدا مسله د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ په دوړخیز اړیکو کې لوی خنډ جوړ شوی. د اکتوبر په میاشت کې هم د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی وو مخکې له دې چې دوی له طالبانو سره د پاکستان مبینه ملاتړ ختمولو لپاره څه قسمه ضروري ګامونه پورته کړي، دوی یو وار بیا د دې مسلې د حل په لړ کې له پاکستان سره د کار کولو هڅه کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلانېدو باوجود د پاکستان په رویه کې تر دې دمه څه بدلون نه دی راغلی. په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې پاکستان ورته پناه ورکوي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د رسنیو راپورونو لمخې که پاکستان د امریکا ستراتیژۍ ته مثبت ځواب ونه وایي نو د ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې د ډرون بریدونو په پراخولو یا د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سربیره پر نورو اقداماتو هم غور کوي. په نورو اقداماتو کې دا خبره هم شامله ده چې کېدای شي پاکستان د ترګرۍ ملاتړې ریاست وګرځوي یا پر هغو پاکستاني مشرانو بندیزونه ولګوي پر چا چې له طالبانو سره د اړیکو درلودو تورونه دي. خو د جنوب ایشیا د چارو یو کارپوه مایکل کوګلمن وایي ښکاري نه چې امریکا به د پاکستان خلاف ډېر زر دا قسمه اقدامات وکړي، بلکې کېدای شي چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمول لپاره څه وخت ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه غندلي دي. ویلي دي چې د دې هدف راتلونکي کل تعلیمه بې برخې ساتل دي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز مشالړي ته وویل چې غیر ریاستي عناصر غواړي د حکومت عملداري چیلنج کړي او پښتانه له تعلیمه په بې برخې کولو سره د هغوی راتلونکي تباه کړي. ګل ایاز په دې اړه تاسو ته رپورټ اوري.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز مشال اړو ته ویلي چې په تعلیمي ادارو بریدونو سره د محصلینو د حوصلې ټیټولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل چې د پېښور په زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو برید افسوس خبره ده او وسلوال اوس آسان هدفونه بنخه کوي چې پکې تعلیمي ادارې شامل دي. ډاکټر قبل ایاز ویل چې په اسلام کې د دې خبرې قطعا جواز نشته چې بې ګناه خلک ووژل شي.
اول نه فتوا موجود دي، لکه نن سلور پنځه کاله مخکې د دیوبند فتوا راغلی ده چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بھارت او د برما میانمار نیپال مالدیپ او د خوش او بنگلادیش د دې ټولو ملکونو دیوبندی علما دا راغون شوي و دوی بیا بالکل دا واضح فتوا ورکړی چې آئینی او جمهوری جدوجہد د نن سبا عصر کے من سبا په وخت کې دا د اسلام سره هماهنګ دی او ترخګیری او د تشدد لارا دا د اسلام سره هماهنګ نه ده.
ډاکټر قبله ایا زیاته کړه چې دا د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو جنگ دی او ریاست تر اوسه پورې مزاحمت کوي. د جمعې ورځې برید نه درې کاله مخکې په هم دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوالو په برید کې یو نیم سل نه زیات کسان وژلو، بل چې پکې ماشومان شامل ول. د تعلیمي چارو پوه خادم حسین وایي له شلو کلونو راهیسې دا عمل روان دی چې په ځوانانو او تعلیم یافته طبقه کې ویرې ترهې خورولو کوشش کیږي. خادم حسین په خبره داسې بریدونو سره خلک تصور کوي چې مستقبل ختمیږي، نو دې سره زیاته ویره پیدا کیږي.
همیشه تر حاضر دا غواړي چې د اغي دغه ناوړي حمله یا بریدونه د خلکو په نظر کې مړه شي او دا د میډیا کې هم ګلوریفای شي. نو د ماشومانو ځوانانو باندې او په تعلیمي ادارو باندې حمله او بریدونه دا ډېر زیات میډیا کې ظاهر خبره کې راځي، په هغه خلک خبره مکوي. تعلیمي ادارې بالخصوص په دې وطن کې او ځوانان بالخصوص په دې وطن کې داسې ګڼل کېږي چې د روان سوچ علامت دی. هغه سوچ ویرول شي او هغه تنقیدي شور نه پاتې کړی شي، نو شاید چې دغه طرحې دغه ماحول به برقرار پاتې شي او طرحه او یره د جنګ اقتصاد جوړي، نو دغه جنګ اقتصاد برقرار پاتې شي.
خادم حسین زیاته کړه چې تعلیمي ادارو امنیت د نشت برابر وي، نو وسلوال په اسانۍ سره دوی په هدف کوي. بل خوا د پېښور پوهنتون د قانون زده کړو پروفیسر ډاکټر سهیل شهزاد ویل چې پښتانه د سبق د لارې په باعزته توګه خپل رزق ګټي، خو په موجوده حالاتو کې دوی ټوپک را اوچتولو ته مجبورول کیږي.
کی کا غریب پختون دے کا امیر پختون دے کا وسی رسی او کنے رسی د خپل د امدانه د زیات نه زیات انسان د ماشوم په سبب لکه مونږه انتهایی په سبب کې لکه سنجیده قوم دې زیات د ماشومان دی لکه خامه خې مونږ دی ګو سکول ته دی ګو د فیس والا سکول ته دی ګو کډیر مجبور شو مدرسې ته دی ګو خامه خامه مونږ چې سنا سه لکه علم لکه واخلي نو بس دغه د زور را کوي نو څه خبره ده چې د خوګین بس لکه ځوانان به مړه شي بوډاګان به مړه شي هم دغه هم خبره خو هغې باندې مونږ دومره تکلیف نه راځي چې څوک په وړو راځي خامخا ځي په وړو ډېر تکلیف رسي ځکه تېر راځي دا خلک.
سهیل شهزاد زیاته کړه چې ماشومان او زلمي د دوی مستقبل دي او په دې ګزار کول په راتلونکي کې تیاره خورول دي. دی وایي حکومت له پکار ده چې تعلیمي ادارو لپاره جامع امنیتي پلان جوړ کړي. خو د پېښور آرمي پبلک سکول باندې د 2014 کال د دسمبر د 16مې حملې وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړې وه او وایي چې په ترهګرۍ یې تر ډېر حده پورې قابو موندلې ده.
ټولنه او سختریځي پونیز خبرونه ټولنه او سختریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي تاسو اوریدلی شئ. په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک غړو د پښتنو پر ستونزو خبرې کړې دي او دوی په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې له میشتو پښتنو غوښتي چې د سیاسي مسایلو د حل ترڅنګ دی پر کلتوري اړیکو هم سلا مشورې وکړي او یو موټی دي شي. دوی پښتو ژبې ته د ودې لپاره هم په پرونی سیمینار کې ځینې وړاندیزونه درلودل او له خلکو وغوښتل شول چې د خپلې ژبې او تاریخ ساتنې لپاره دې هلې ځلې وکړي. نور حالې د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو چې په یو شعر پیلېږي.
پېښور پریس کلب کې د چاپیر ناسته د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې ترسره شوه. په دې غونډه کې د پښتون قام د یووالي، امن او پرمختګ لپاره د پښتنو د زړونو په تړلو او د دوی ترمنځ د نفرت په ځای د مینې او محبت په کرلو ټینګار وشو. د یاد تحریک مشر ډاکټر خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي
چې تر څو پورې زموږ ترمنځ د زړونو تړون نی عمده کشانتی به لرو بر ټکیږو وجلې کیږو.
د ډاکټر خان تحریک یو ځوان غړي شهروز خان په لرو او برو پښتنو غږ وکړو چې په یو بل پسې باید د ملنډو کولو څخه دې ډډه وکړي شي. یو بل مشر انجینیر تورګل چمکنی د ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې باید پښتانه پوهان خپل تاریخ په خپل ولیکي ځکه نورو قانونو پښتانه په بدو نمونو یاد کړی دي. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې په وده او پرمختګ باندې هم خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
غلام چې جو ولي بیا ته
کیږي هر تر هر بدرنګ زه کړه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فالو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې له یو لګو څخه ډیر کسان په ایچ آی وی ناروغي اخته دي. د ناروغان سره کارکونکو ادارې وایي چې خلک او ډاکټران د دې رنز اخته کسانو سره ښه سلوک نه کوي. د دوی په وینا له دې وجې د دې ناروغۍ په اړه په خلکو کې عامه پوهاوی نه زیاتیږي او په ټولنه کې د ایچ آی وی ناروغانو سره نور هم بد سلوک ته زمینه برابرېږي. رابع اکرم خان پیر رپورټ جوړ کړی.
د ډاکټرانو رویه بیخي بس لکه سپی سره بیسې وي خو انسان ته رسی نه ده. کرکانه بالکل علاج راله نه کوي. نو
دا بس د ایډز ته متاثره تن سرګل دی چې د 14 کاله راسي د ایډز په مرض اخته دی او هغه وخت ورته د خپل مرض په اړه معلومات وشول چې کله سعودي عرب د مزدورې لتلو. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرګل وویل چې د پېښور یو سرکاري هسپتال د حامله ښځې علاج په دې ونه کړو چې هغه د ایډز ناروغه ده او دوی سره یې د بې رحمۍ سلوک وکړو.
د خلکو نه خو موږ دا نه تنګې راغلي یو کنه چې بد انسانیت نه د زړه تور دی نو خو ډاکټرانه مې علاج نه کوي. اوس مې ښځه بیماره وه په هسپتال کې که مونږ دا شانتې اپریشن مسله راشي یا نور څه مسله راشي کنه نو په دې نه حکومت کام کوي او نه د هسپتال ډاکټران بس روړه بس.
د پاکستان د ایډز مخنیوي پروګرام تر مخه دا وخت پاکستان کې 1,03,000 زیات د ایډز ښکار ناروغان دي چې پکې صرف 2,000 رجسټرډ دي او درملنه یې د ملک په مختلفو برخو کې جوړ کړی شوی سینټرو کې روانه ده. خو پاکستان کې د ایډز د ناروغانو مرستې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره پیپل لیونګ ود ایچ آی وی د خیبر پختونخوا د څانګې کوارډینیټر محمد شفیق وایي چې د ایډز د مرض ښکار مریضانو سره په سروېګانو کې دا خبره مخې ته راغلي چې 200 ډاکټران او نور طبي عمله هم سمره وی نه ساتي.
باقی چې نور چاغي گریوینسز وی نو هغه د پاره مونږ منډه ترډه وو هغه چې کم رائټس دي کنه او یا څه داغي پرسنل ایشوز وی او مونږ کوشش کوو چې بای د دې چې کم ایچ آی وی پوزېټیو کسان دي دې زیات نه زیات پارټیسیپیشن د دې خپل وی د دې لپاره څه پروګرام وی یا څه پروجیکټ وی کنه چې دې ورکه خپل هغه کې لکه کارو
پکامي کښ د ایډز مرض مخنیوي او د امولس ته په هله لپاره سهلې سلی کیږي. د لړکې د پاکستان کامی ایډز د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر بصیر خان اچکسی وای د ایډز په اړه د پوهي مسله شته او حکومت د دې مخنیوي لپاره کوششونه هم شروع کړي.
ټول کالجونو په هندونو کې او په زیاتره په هسپتالونو کې ولې زموږ سره رپورټونه راغلي وو چې کم خلک د ایچ آی وی د خلکو علاج کوي د هغه رویه هم ډېری مثبت نه وي. نو موږ دا هڅه وکړه چې موږ دغه علاج معالجه ورکولو خلکو د هغه پر رویو کې بدلون راولو او ورسره موږ د پارلمنټرین سره د مذهبي مشرانو سره او د نورو داسې خلکو سره چې د هغو خبره په علاقه او وطن کې منل کېږي او په زیاتره بیا لکه د ترانس جنډر چې کوم یو اسوسیشن دي د دغه خلکو سره موږ جرګې او مرکې تقریبا درې هفتې وکړې. په کار دا دی چې د ایچ آی وی د مریض سره کرکه نه وشي د دې مرض سره په کار ذکر کوي.
د پاکستان کامی ایډز کنټرول پروګرام او د مرستندوی ادارو د یو سروې تر مخه چې ټول زیات د ایډز مرض ښکار ناروغان په پنجاب صوبه کې دي، چشمیر یې 65,000 دي، ورپسې سند صوبه کې سکم 55,000، بلوچستان کې 2,313 او خیبر پختونخوا کې 3,200 ناروغان دي. دغه سروې زیاتوي چې د ایچ آی وی مرض زیات د سنج په ذریعه د منشیاتو د استعمال له وجې خپریږي. خو سروې کې دغه هم راغلي وو چې د دې مرض خپرېدو یو لامل جنسي اړیکې هم دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو اورید، پاکستان په پارلیمنت کې د شمالي وزیرستان استاذي محمد نذیر ویلی چې د پنجاب حکومت په مرسته به ډېر ژر په یاد ایجنسی کې دانش سکول سیستم په کار پیلو کې. د هغه په خبره د دې نو ښوونځیو سره به د شمالي وزیرستان زده کوونکي معیاري تعلیم حاصل کړي شي. خو بلخوا د دې ځینې قومي مشرانو دا خبرې هسې په کاغذ بللی دی، وای په پوخه وختونو کې هم ورسره داسې ژمنې شوې وې چې عملي شوې نه دي. د قومي مشرانو محمد نذیر د دې خبرو په اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د نوموړي وینا وه چې د تېرې میاشتې په 22 نیټه د پنجاب حکومت یو پلاوی د شمالي وزیرستان د مختلفو ځایونو دوره وکړه او د سلا مشورې وروسته به ډېر زر دانش سکول په جوړولو کار شروع کړي. د ایوې پوښتنې په جواب کې محمد نذیر وویل چې په دې سکول کې بعد شمالی وزیرستان 2,000 پورې زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکړی کیږي.
په دې کې د سپژم نه وته د ولسم راته ورکی وی هغه ته تعلیم فری ورکړي. په سکول کې نه دی رهایا شوی، کان پینا لباس هر څه د پنجاب د ګورنمنت نه وی کنه. په دې کې تقریبا 2,000 کسونو تعلیم حاصل وی.
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي ملک جلال وای چې منتخب پارلماني استاذ یې لدی وړاندې هم ورسره ډېری وعده کړی وی چې په ایجنسی کې به میډیکل کالج نه علاوه د هلکانو او جینکو لپاره سکولونه او کالجونه جوړوي. خو تر سای خپل ایو واده هم پورا نکړه.
د څمره چارې چکړې دي دا پر اکاډ موجود دي مې سره چې د ټول خرڅول کړی دي. د نه 100% د اسد د تا وکونو ستا چې دا په شفاف طریقه باندې دا مې تاسو کول
ضروری او چې کوم دی پی دی بل وی کوم دی کې خالق ډیر وی چاته پیدا وی ونه پر دې کې دا بالکل نشي کې دا زکه چې پدات نه زکو لا کې سلوار نن کولا کې دا مشته مدین شو
د ذکر دا چې د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف په 2009 کال کې په پنجاب صوبه کې دانش سکول په نوم سره د سکولونو یو پروژه شروع کړی دا چې په کې زده کوونکو ته ویډیا تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي دا مهال په یاد صوبه کې 14 سکولونه جوړ کړی شوی دي چې په کې و د هلکانو او و د جینکو لپاره دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
روزن کو تاسو مشال ریډیو اور یو د خبرونه نیمې ته ورسیدو 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز به تاسو ته ګلایا زوې
امریکہ دا دفاع وزیر جیمز میٹس سبا دا پاکستان پر یو روزنی سفر اسلام آباد تزید امریکہ دفاع وزارت ویلی نموڑے و دا پاکستان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی و دا فوج لمشر جنرال قمر جاوید باجوہ سره ملاقات کوي د دې نمخې دا امریکہ دفاع وزیر جیمز میٹس ویلی و امریکہ له پاکستان سره په حقیقت ولاړ اړیکی او شریکو ګټو لپاره همکاري نور پراخول غواړي امریکہ دا پیخور په زری روزنیز مرکز باندې د پاکستانی وسلوالو طالبانو برید کلکه غندلې دي په دغه برید کې 12 کسان ورول شوي او 15 نور زخمیان شوي وو پاکستان او روس د توانای په څنګه کې د پانګې چونې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شو د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر ورکړ چې دا پروتوکول په ماسکو کې د پنځم پاک تر پاک روس د بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو په ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د 14 دایښ وسلوالو د وجلو اعدا کړی پروند ننګرهار ولایت دفتر رسنیو تلګری خبر پاڼه کې ویلي دي چې په خوګیانو حسکمین او اچین ولسوالیو کې د هوایی او ځمکني بریدونو په ترڅ کې 14 دایښ وسلوال وژل شول او شپږ نور زخمیان شول امریکا اعلان کړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالې لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال تړون څخه هیواد وباسي او ویلي دي چې دا د امریکا په خپلواکۍ کې د مداخلې په معنا ده د امریکا د بارانو چارو وزارت د دسمبر په 2 منه وخت ویلو چې دا تړون داسې برخې لري چې د امریکا د مهاجرت او د کډوالې پالیسۍ او د ټرمپ ادارې د مهاجرت اصولونو سره متنازع دي د امریکا استخباراتي اداره وایي دوی د ایران بړپوري فوجي جنرال ته خبرداري ورکړي چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسمه بریدونه زموږ په ایران په لور ځواکونه ګرځېږي دا خبره د سی آی ای مشر مارک پومپوي پرون په کالیفورنیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې او د ایشز سیریز کې د انګلند او د استرالیا ترمنځ د دویم ټیسټ لوبې نن دویم ورځ ده استرالیا لومړی اننګز روان دی او تر اوسه پورې د وو لوبغاړو په زیان 200 او دوه اتیا رنزونه جوړ کړي دي
اوریدونکو تاسو ته خبرونه لنډیز له ګلایاز څخه واورید او اوس تاسو ته اونیز خبرونه پرګنې درورو چې زموږ همکاري انیسا اجمل جوړ کړي
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه په پاکستان کې میشت اقلیتونه وایي د زیاتره عبادت خانو ودانې خرابې شوې دي او د عبادت خانو شمیره هم ډیره کمه ده اقلیتونه دا هم وایي د کافی داری لخوا جوړې شوې ودانې سمې دي خو د اغې شمیره ډیره کمه ده او په کوم ځایونو کې چې اقلیتونو په خپل عبادت ځایونه جوړ کړي دي له وخت یې دو سره د اغې ودانې خرابې شوې او دوی دومره مالی وسایل نه لري چې پرې د عبادت خانې سمې کړي اقلیتونه دا شکایت هم کوي چې په زیاتره عبادت ځایونو یې حکومتي او یا شخصي ودانې جوړې شوې دي په پیښور کې د ټول پاکستاني دوان تحریک مشر هارون سربدیال وایي په ډیرو عبادت خانو یې سکولونه او ټلونه او دغسې نورې ودانې جوړې کړل شوې دي
خبر خبر پختونخوا وفاق کی ناستے ماں پہ خبر کے ماں اور شمشان گھاٹ نیچترے اسلام آباد تزما دا پاکستان وفاق تیل کا شمشان گھاٹ نیچترے اللہ عبادت گاہ نیچترے آج کم زموں عبادت گاہ رے اگنا سید پور ماڈل ویلج جوڑ کر رہے زموں دا پارا گا حرم شریف حیثیت میری زموں گڑی چھوئی چل تم زو چا سوا کم گول دخلک جیسے آیا شاہ نے کری اور سکے کل سکے دا سنگ ملک تھے چیرته دی ریلیجیس فریډم زمونږ د عبادت دپاره زمونږ د پاکستان خو زمونږ عبادت گاه دی دا نه مقدس دی زه په دې زمونږ عبادت گاهونه دي ټول چیزونه مقدس موجود دي خو دې دی هلته به سکولونه کالجونه او دغه فلان فلان جوړ کړی دی دا چې اوس پاتشاله په نوخار کې چې مسمار کړه دا څو زمونږ په خیبر پښتونخوا کې یو سکول نشته دی زمونږ مذهبي مدرسه وران کړه خرڅ کړه پهلا اوی کټرس پراپرټي بورډ سره پهلا یې خرڅ کړه اوس یې وران کړه اوس به هلته به پلازا به جوړیږي چې مونږ واړو چې مونږ لې راکړې نو بیا آرکیالوجي یاد شي دا خو انټیک دی او فلان دی او ډیمکان دی او یو دی او داسې چې زمونږ په عبادت گاہونو باندې دې دې پیسې ګټي لګیا دي.
په سوات کې د اقلیتونو د حقونو مبارز منگنیش کمار وایي د اقلیتونو مالی حالت له وړاندې نه ډېر خراب دی. خپل ژوند په ډېر کړاوونو کې تیروي نو په داسې کې دوی لپاره ګرانه شي چې عبادت ځایونه هم پخپله جوړ کړي.
دا یو اهم پوائنٹ چې گورنمنٹ تمونګه وایو چې یار تاسو موږ له ګوردواری د پرزما کنو او چې نه زمګه به تاسو پخپله لې او بلډینګ به موږ تاسو له بلډ کوو نو دا هو هجی دا دغه دې هغه چې یار اکارډینګ ټو د رولز چې دی د گورنمنٹ رولز چې دی دا هو دا یو موقف دی چې یار موږ لګه چاله دې نشوي لوکیټ کوله بلکې موږ صرف فنډینګ کولای شو چې هغه یو کسر زیاده د ګوردواری د پر هغه بلډ کی نو دا یو خبره ده. اوس زمونږ سره چې لکه فار ایگزامپل زمونږ چې کوم ګوردوارا هغه زمونږ د کمیونټي خپل یو پرایویټ ځای وو چې هغه د ګوردوارې الوکیټ شوی دی. اوس د خوازخیل ګوردوارې چې د هغه زمونږ په یو کور کې ده نو هغه چې دغه شانتې بیا داسې زمونږ په بونیر دی له بونیر کې داسې یو څو علاقې دي چې هلته ګوردوارې په کورونو کې دي او هغې دپاره څه پراپر الوکیشن فنډ الوکیشن یا دې دپاره چې خبر ہیومن رائٹ ڈیفینڈر پاتے ہجرا وی ایس او سارا آگے کی منگا دے خبر بارے کی ڈیر زیات منڈے تڑ دے تگو دکڑی ہو لگا مطلب خا دے خو ریزلٹس نو آ رہے اوقاف دندی سمبالک او دا چیزیں اوقاف کئی بل دا سی گردوارے چاہ کمیونٹی زن نے پخبر جوڑ کری دی لگا سے فار ایگزامپل منگا تصویر منگور گردوارا ہوا زمونگا دا منگور گردوارا چیزن دا زمونگا اخبل دا کمیونٹی کمیو فنڈز دی داغے داغنا بلڈ شوی دا داغے پہ حساب باندھنے منگا چلاؤ وس د اوقاف ګوردوارې د سې دي ډېرې د سې دي چې نوې نوې بل شوې دي او ډېر ښه ریسپانس دی او ښه دغه دی اوس کمی ګوردوارې چې زمونږ د کمیونټي انډر دي نو هغه لکه مطلب دا دی چې فنډز هغه نه لوکیټ کیږي هغه د بار اول چې هغه د ګورنمنټ دغه کې نشته نو د هغه لږ حالات چې نو موږ ته لږ دغه مشکلات دي دغه په چلولو او په مینټین ساتلو کې نور دا مندر چې کوم یو دین زموږ سره مندر چې دی هغه تقریبا ټول زیات د اوقاف چې دی نو اوقاف پاره کې ضرور شته نه پرې کې به کې خبره کوم هغه پنجاب یا بلوچستان یا سنگ چې دی داغه پراپر ماستر سره ډیټا شته نه نو چې تاسو دا وګورم خو کوم کې به کې ماته پته ده نو هغه کې زموږ سره دوه د مین مندر دی په پېښور کې دی هغه هم یو د پرایویټ شان دی مندر دی مطلب دا چې هغه د اوقاف یا د ګورنمنٹ سایډ نه سای لوکیشن فنډز لوکیشن یا نور څه اصلاحات چې دی هغه نه کیږي او اورال چې تاسو هم بیا د موږ سره اوس یو خو د خېلی ګوردوار ده چې هغه یو کور کې آباد ده او دا هغه چې دی نو هغه د لپاره لکه کور والے لګیا دي خپل له طرفه چې دی نو اقدامات کوي او خپل له طرفه چې نور دغه کوي
کله یو تنه وای د خبر پښتونخوا په سواد ثوابې تخبین او خارو دغه سی په یوش مرنو لسیمه کې د بود مت زرتشت هندو او د مختلفو مذهبونو آثار موجود دي چې پکې د سواد په منګوره کې د بود کدی د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار او د ایلم د غر د پاسه د رام چندر ته د تخبې او ثوابې په خاني آثار شامل دي. د اقلیتونو په خاني آثار نه یوازې په خبر پښتونخوا کې دي بلکې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې هم شتون لري. اقلیتونه له حکومت غوښتنه کوي باید د آثار خوندي کړل شي. هندوان وای په خبر پښتونخوا کې مندرونه نه لري. دغه سي منگنیش کمار وای باید هندوانو د مندرونو ستونزه هواره کړل شي.
یو ریئلٹی تلخ ریئلٹی دا چی آو بالکل داود پارا چې کوم پراپر عبادت گاہن دی لکه چرچونه ډیر دی گزارے هم په پشاور کې اوس دوشوي خوب کم مندر چې نو هغه لوکیشن نشتا په سواد کې خو نل زیرو ده دغه شان ته بونیر سایت ته ورشه نو بونیر کې مندر نشتا ہاں پر کے بی کے نور علاقے سے کم ذکے لگا فار ایگزامپل منگا یوازی ہندو کمیونٹی دا نشوی صاحب ہو رہے یا دا کم چیز سواد کی دا 60 کور نہیں دی یا پشاور کے دیکھیے کتا سو کور دسی زمگا دسی ہندوان رونے دی چی آگا بالمیک سائڈ نہ تعلق ساتھی ٹھیک شو نو دا ہو دا پار چیز پراپر لوکیشن آگا پتی مرگر کی مشتا دا کم منگا چوتا مسیحی برادری وایو نو پدی کے ڈفرنٹ چیز پدی کے ہندوانو سائڈ مشتا دا ہو لگا دوانا دا غری نو کتا سو هغه وګورې نو هغه کې دې هغه د پر پر مندر نشتا ایون په سواد کې لګه د مندر یو هم نشتا
منگنیش کمار سیاتوی په پاکستان او دغه سی بیا په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو په عبادت خانو نورو خلکو قبضه کړي او هغه رواني کړي دي نو موړې وای د هندوانو آبادی زیاته ده خدا آباد په مناسبت سره عبادت ځایونه ډیر کم دي
نو پاپولیشن دا غوښتا لایک تی مرګر ته ورشي کوهارت ته ورشي چرته دی خان ته ورشي چرته هم ورشي نو هندو برادری شتا هغه د پاره چې کوم پراپر مندری دی نو هغه نشتا لګ بنو کې زه یوځی ته درم دا مندر باندې چې نو دا نن کړه دا هغه زی هغه بلدی چې کوم یو نو هغه قابل زړه شند کوهارت کې یوځي او هغه ما کتو نو هغه باندې چې نو هغه هغه کې هم دوا په خیال چې هغه د ګردوارې زی او هغه باندې چې بلدی قابل زړه نو ډیفرنٹ دي چې ګونه دی چاغه د سیک رو کم چې سیک نه پاتې شي زګونه دي د ازادۍ نه مخ کنه نو هغه نن چې دی هغه بلې برغه کړي اوس دغه شان دی په پېښور کې یو ګوردواره و نو هغه سکولا و شو هغه هم زمونږ یو کم لیډر و ډاکټر سورن سنگ نو دا هغه په وزارت باندې دا کولا و شو و
هارون سربدیالوای د هندوانو پخانی مندرونه د دوی لپاره د پخانی او آثارو د یوې خزانه په توګه وو خو د حکومت د پام نه کولو لوجه لمیان ستللی دی دی وای که حکومت د اقلیتونو د عبادت خانو د تحفظ او امنیت لپاره هم د اقلیتونو نه کسان بھرتی کړي نو دا به اقلیتونو ته روزګار هم ورکړي او سره به د عبادت ځایونو خوندیتوب هم یقیني شي
مندر کی عبادت گاہوں کی چکم دغه دی سکیورٹی ضرورت ته هغه دی دی چکم ہندو سکھ پراپرٹی چکم آمدن راځي نو دا ہندوان او سکھان کم عبادت گاہوں دی دلې دی کمیونٹی پولیس سسٹم دی جوړ کی او برتی کی پولیس هم دی برتی کی زمون نان مسلم کمیونٹی نا ہندوان او سکھان نا او عبادت گاہوں کی دیو لګی کنا تر اوسه پوری مونږ سره عبادت گاہوں نشته ټول قبضه دی خپل سکولونه کالجونه یونیورسيټي جوړ کړي زمونږ عبادت گاہوں نا او زمونږ لپاره عبادت لپاره نشته نو سکول چرته جوړ ٹیکنیکل اسکل سینٹر چیر پہ جرتا جو چھو جوڑ کو کمیونٹی سینٹر کمزے کی تجوڑ کمزے کی جوڑ
سمو دوړاندې په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې شاوخوا دیرش زره کاله پخوانی اثار ترلاسه شوي دي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی غواړي چې د قبایلی سیمو د دغو لرغونو آثارو په اړه معلومات او د خوندي کولو د کار لپاره په فاټا سیکریټریټ کې یو بیل څنګه جوړ کړل شي د دې ترڅنګ د سواد په بازیرا بری کوټ کې هم لرغونی آثار موندل شوي دي او ویل کېږي چې له دغو آثارو د یو یونانی ښار څرګندونه کیږي په پیښور کې د سکانو د حقونو مبارز رادیش سنگټونی بیا وایي د رستیو کې په پیښور کې د سکانو یو ګوردواره بیرته بحال کړل شو خو دوی ته دا مهال تر ټولو لوی ستونزه د شمشان گاټو د کمی ده
گرانی ار رس کم نے نو جاتی کی لگیا ہے اس تی کی لگیا ہے ریشو کا نا مونگ سے پیخور نہ مڑے اٹک تو اڑو کا نا نو کم سے کم یو بس سے کم نے 10-15,000 روپیہ گوڑی تک را تک نو التا دتلو یو نیما گھنٹہ مطلب پیخور نہ چل اندرون شہر نہ اوزو نو گھنٹہ خود مونگ اندر شہر نہ اوز لگی سر اچھے اٹک تو زو بیا یو نیما گھنٹہ لگی نو تقریباً 2-2.5 گھنٹوں تک بھی اور 2-2.5 گھنٹوں رات تک بھی نو هغه کې چې کوم ار یو بس والا وایي چې ځل ته تاسو دوه درې غنټې نور هم سره وایي نو زموږ سات آٹھ گھنٹې لګی دا نو دې سره چې کوم دی نو زموږ ټایم زیات خرابی کې زموږ کا پندرہ ہزار نه زیات بیس ہزار نه ډېر کم واره کوي نه بیا هغه سره یو ایمبولینس وي بیا ور سره چې کوم هغه کې مړې پروت وي بیا تب داسې لوکل هغه وخت کې زموږ د خلکو هغه ورځ صرف د مړې وړلو ورځ باندې زموږ چالیس پچاس ہزار روپیا خلکو لگی اس دے کے سے کم یو غریب خلق تینو اگے دا پارا مونگا چندو کو اگے کے اگے دا چندے پا صورت بانے سو مطلب کمیونٹی بس کرایا اگو کی ایمبولینس مو کی نو دا سے چیزنو دا کنٹریبیوشن مانے خوشی کو مطلب دا ایسے ار ورز یا دریم ورز بانے دسے مڑے کی گی انو دورا سو ربا کنٹریبیوشن کو کاروبار دلتا چے کم دینو ار ورز لان دے روان دے برا نے روان نو مطلب دا ایسے مونگا خو پدے بانے اس سروائیول کو بس دا کوئی چھو خود ایپا کئی لگیا دے باقی خو انسان لاس کشتا دینا دا سے خو مطلب دا چھو حالات گڑ بڑ دی کنا سمونگا بل دا دماکی ہو شی دماکو دا وجہ کاروبار نورم ڈاؤن شی نو آگا نورم حالات خراب شی
اقلیتونو او مذهبي چارو په برخه کې د خیبر پختونخوا د سټینډینګ کمیټې مشر ملک نور سلیم بیا وایي باید اقلیتونو ورسره د عبادت ځایونو لړکې د مسئلو په اړه خبري وکړي چې دا شان دوی د ستونزې تر وزیر اعظم ورسوي.
ڈسکشن ہم کئی اور ڈپارٹمنٹ نا اگر ریسپانس ہم گاڑی ان دونوں کو ماچے سارے دلی میں بھی چیتن سے خیبر پختونخوا کے جو تھے دوان بھی جو ہے نا اور کا سپوز بھی ہم
اور عید کو دعوی ددیو نے پرگن اخبارونا کا دخبرون پاڑا سرائے لرے نو ضروری رسر شریک اکڑے تر رات ان کے اخبارون پورے درنا زانی ساجمل اجازت واڑم خوشحال اسے
اور دن کو تاسو له مشال ریډیو څخه پرګنې خبرونه واره د نساج مل در توړاند کول ز بشیر غواس اس کوربه اوس تاسو ته ټولنه او سخت دریزی خبرونه وړاندې کو چې احمد شاه زمي درته جوړي
ټولنه او سخت دریزی
دا مشال ریڈیو اونیز خبرونی ټولنه او سختری زیته موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ تشدد او سختری زی یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لار هواره کړې ده په داتیر څو کلونو کې د سختری زی مفکورې د تشدد بڼه خپل کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي د مشال رادیو په نوي اونۍ خبرونه ټولنه او سختری زی کې د توندلاریتوب پرې شو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغیز او حل لارو بحث کوي د دې لړۍ په لومړی برخه کې د سختری زی پر تعریف او ډولونو بحث کوي سختریزی یا توندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورڅخه اغیزمن شوی دی ډېرې پوهان د رواني ترهګری او تشدد تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي خو دا چې سختریزی یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکي تشریح څنګه کېدای شي د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زوره پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سختریزی ویل کیږي
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دارا پاسی او نور خلق د خپل فکر نه د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه غیر اظهار نه یا د غیر سره د انسلاس نه منی کوي نو دیتا عموما دهشتگردی توندلاری توپ تراخیری او تشدد پسندی یا ټیروریزم وای.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکوال او څیړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د سخت دریزی ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سخت دریزو مفکوره خپل نه کړي نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سخت دریزه کسان د زور طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه یې لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سخت دریزی کې که یو کس له چا سره اختلاف لري نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي نو هغه خلاف زه وایلنٹ اکشن اغشتشم پر تشدد عمل زد آغی خلاف اختیار ولشم. نو زما بخیار چه دا انصر پا کما نظریه کم شامل ده چه لکه زما سر اختلاف لرون کی خلق و خلاف ز طاقت استعمال ولشم نو دا طول نظریات چه دی نو دا انتها پسند نظریات دی.
دا گنو پوهانو پا ان پا سخدریزی کی یو تندلاری دا سی پریکلی کوی چه لعقل او منطق سخه اللی ریوی. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه روسته هدف وګڼل شي نو موږ ویلی شو چې یو کس د سخت دریزی په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي خو هغه کس چې له ځان سره یې دا حتمی پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یا سخت دریزه جوړ شوی دی.
سخت دریزی یو مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا وروسته د هغه د رویې له لارې عملی بڼ خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سخت دریزی یو انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیاد طور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر رد عمل سری دا غربی ہے زمانگا نفسیات سرا ڈیر کا ترمن لری دا دی پا منگ باندی مختلف اثارات پوجا دا شدت پسندی پا منگ کرا دی دا دی شدت پسندی تعلق آب و ہوا سروی موسم سروی دا دی جغرافیائی اس موجودیا سروی دا دی دا طول نزیات اس کا نظریات سروی دا د انسان په نفسیاتو باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړي او د کثر دریږي پاتې کیږي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا ورستیو کې بلکې د وی اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سخت دریزی ګڼي داسې پیښ وسوي چې لکه بلې ډېرې شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سخت دریزه سوي ده. د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سخت دریزی تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پوهې چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي لپاره د اکسټریمیزم او شدت پسندي څه خاص معنی نه لري. تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغه لپاره یوه معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندي ډېره زیاته پیلاو شوې ده او شدت پسندي کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندي وایي هغه عام کس شدت پسندي نه وایي او دا تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي هغه ته د عام سړي داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سخت دریزی په اړه نن سبا بحثونه ډیر پراخ شوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سخت دریزی د مذهب یا مذهبي لارې توندلارې توپ ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې سخت دریزی مذهبیم کېدای سي او قومي هم، دا چې څنګه نوموړی زیاتوي،
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سخت دریزی مذہبی ہم کے دیشی چیرے چی او سڑے وائی چی واضح زما مذہب صحیح دے او نور ٹول غلط تھی داغه په فکر د د په مذهب کې د ټولو پښتنو ځوابونه موجود دي. د سخت دریزی بل ډول بیا قومي دي چیرې چې یو سړی وایي چې یوازې زما هیواد په رښتینی لار روان دی او نور ټول غلط دي. د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سخت دریزی ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکی او لیکوال ډاکټر عائشه صدیقه وای چې سخت دریزی سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سخت دریزی سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
تشدد پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریزی یو ډول سیاسي وی پکم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي. په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي. دا سخت دریزی بل ډول مذهبي دی، نو دا دواړه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي.
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سخت دریزی بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده. څېړونکی آریش الله خان وایي چې سخت دریزی ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي، ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده.
دا مذهبي هم کېدای شي، غیر مذهبي هم کېدای شي. زیات تر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي، دا په دې ته موږ د سیاسي تناظر کې ګورو، ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري. نو موږ به داسې وبڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څنګه څه سیاسي اړه لري.
بلخوا د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ډولونه څه بل شان بیانوي. د نوموړي په اند په سخت دریزی کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي.
یو دا غوښتي چې سخت دریزی په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي. دویم دا چې پکې د طاقت استعمال کیږي، کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي نو هغه تر حاضرې طرف ته ځي، هغه کې به هم تر حاضرې وایو. کم جی کی طاقت استعمال نہیں کی گئی اغیر بار ادا ہوں جو عمومی دا یو لفظ استعمال ہو چی دا سیمیزم یا تخدری زی دا نو دا سی دا دوارا موجود دی او دا دوارا یو بل سر معاونت کوي. لیکن کم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلق چی دا تخدری زی او دا بل نظریه تا غلط وائی او خپل نظریه تا صحیح وائی او دا او کوشش کوي جو زمان نظریه دی عمر نشده پا آغا خلقو که یا د طاقت استعمال یا پاوی کی د وایلنس استعمال یا طرح غره تر تر جنات زیات مندل کی په دغه حال کې. او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د دې طرف سره رجحان ډیر سی واشه وی دی. له وجې موږ د دایمي کې طرح غره دا واقعیات کې یو یا غیر تدیر په اسانه باندې نور خلک وی او کې ګډون کوي او ګروپونه جوړيږي، ګوندونه جوړيږي. کله ګوندونه ختم شي نو نوې ګوندونه جوړيږي.
سخت دریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه یو ستونزه ګرځېدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. خدا چې د دې په دې پیل له کومه ځایه او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري، دا هر څه به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم، خوشاله ژوند.
Oh my head.